پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ ته رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو لک لس زره کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قومندان وایي د دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس خپور کړی، ملا ولی جان حمزه کابل ښاریانو ته وویل
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل بنی.
د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوی او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهم ورځ ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې د سختو ورښتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې هم وروستیو ورښتونو او سیلونو لسګونه تنه مړه کړي او زیات مالي زیانونه یې پیښ کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومنه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکي له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګ ته شوي دي. تر دې وړاندې اوکراین په مالدیپ، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش کې خپل سفیران له دندو ګوښه کړي وو. او د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمانځله. د لکه چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسیې او متحدو ځواکونو په مرسته د ښار نیولې لومړی وار دی چې د سوریه ولسمشر شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبري آژانس سانا وایي اسد له نورو جګپړو دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جماعت کې وکړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. دغه ښار په 2012 میلادي کال د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټه برېښنا تولیدوله. د اصلي رادیو خبرونه د اف ام او همدارس د لندو سپول لاري اوریدې شي او زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدې شي. د اصلي رادیو ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د روانې خبرونه په دوام کې د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د جنونو د شونځیو د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړی.
دا نه کوچ پدې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو ترڅو د جنونو مکاتب پیل.
اقتصادی سنزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوسته دي.
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنگ سوې دي، ځکه چې خلک د اقتصادي سنزو سره لاس او ګریوان دي.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي.
په اختر نه پس با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړی ده.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو غبرګونونه پارولی چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین دي او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو زغم لري. محمد حسن اخونزاده دا څرګندونه د لوی اختر په لومړي ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولست په وینا کې کړی دي. د بشري حقونو یو شمیر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادولو وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخه اندازه له بشري حقونو سرغړونې کېږي چې د طالبانو حکومت دا اداوي پرې ردیږي.
طالبانو دغه فعلانی حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر غټ غټ مثالونه لري. نو موږ شو ویلی چې دغه فعلانی نظام چې دی دا د افغانستان د بشر د حقونو لپاره ښه وي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دي هغه دې ورکړل شوي اوسي.
ښاغلي مومن له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت ننګولی شي د ښځو په حقوقي د مکتبونو پرانیستل دي. دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر بیکارۍ او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دی چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 50% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېری کسان داسې دي چې خپل کسان دي هغه په مختلفو برخو کې هغه سره نظامي برخه کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو ترڅنګ تخصص هم په پام کې نیول شوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تېرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښځوند اسانتیاوې برابرې کړي خو یوکې دا دي چې له تېرو نږدې یولس میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له غبرګون سره مخامخ شوي ده. تر دې مخکې هم ګڼو فعالانو شکایت کړی چې طالبان حتی په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو له کبله ځینې کسان نیسي ډبوي او حتی وژني. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره واقعیت لري.
په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یوولس میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوې ده. خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپله د نړیوالو بنسټونو راپور دی او په افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده د طالبانو د خوا د خاصه خپل ادعا کیږي چې دوی تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د فردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي د خلکو فردي ازادي سلب سوی ده د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ژغ پورته کړي د عمل اند دې شاهدی ورکوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوی دي دا ادعا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجرده وو د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عملا لاندې دي
د وخت په تیریدو سره مدني فعالان رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتېدو شکایت لري طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوپ کړي
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وښيي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سل په دې غواړي چې ژغ چپ کې او د ژغ د چپکولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وښيي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي رسنۍ خوشاله دي مطبوعات خوشاله دي ولس خوشاله دي تظاهرات نه کیږي مدني فعالیتونه نه کیږي حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تحدیدوي هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې زموږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي حالان چې دا د نظام مخالفت نه دی د دوی او نه هم په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
یو غیر حکومتي بنسټ چې لنورو کسانو او مؤسسو بس پنه ټولوي د وشل شوی او معلول سرتیرو کورنۍ ته رسوي دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنۍ ته بشری مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنۍ ته هم د بشری مرستو بس پني راټولي او وروسپاري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلی د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي
مونږه بعد دینه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د همغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړی دی ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي د کورونی چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري
هر څه ته اړتیا لرو د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان درې واړه ماشومان درم دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان ترڅنګ په غنو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بېوزلۍ، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړېدو د خلکو په وینا د اختر پیکه کړې ده. په افغانستان کې غنو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي چې قرباني وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ، لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسي بنسټ مشر بصیر اتاچی له ولسي کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان که زکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېش لک او دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي، چې د دې طریقه څخه دغه څلوېش میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې، نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي دي. دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګ سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي، چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي، چې د حج کوونکو شمېر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي، چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین یو والی وایي د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځه سیمه دونیسک کې پرمختګ وکوي په شاتم به ولیدي. د اوکراین چارواکو یو بار بیا له لویدیځو متحدانو د نورو وسلو د ورلېشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهی هایده پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي، له څو استقامتونو د دغې سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختې ډزې سوي دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه یې دا ده چې د لوهانسک له استوګنیزو سیمو د دونیسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي، پرون پر یوه استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې 6 تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو 2 پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي، اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یوه شارګوټي کې د روسیې دوی حمله په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خود لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهی هایدی په ګډون اوکراینی چارواکو دنه ده منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سویرودونیتسک او لیسیچانسک څخه وتلي دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر دا دی چې ولسمشر ماڼۍ پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د 15 هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي له دندو لرې کړي دي. د دغو ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لرې کړی سوو کسانو کې د جرمني، هنګري، ناروی، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو له مخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنګلاديش لپاره خپل استازي هم له دندو لرې کړي دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لرې کړی سوي سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري که نه. ولسمشر زیلینسکی په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي له یوې څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یوه عادي برخه ده.
له خبرونو ور اخوا مورنینګ سټار ورځپاڼې د افغان ښځو پر بدې ورځې لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سر لیکې دی په افغانستان کې د ښځو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو، په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورېدو لور ته روان دی، د لوږې او بېوزلۍ ډېرېدو د دغه هیواد ښځې له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼه وایي د امریکا له لورې لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارننګ سټار ورځپاڼه کاږي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنیلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او تیار راتلون کې له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستل چې په کم عمر واده کړي. ورسپان زیاتوی چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولای دی. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنری میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل په افغانستان کې د ښځو اقتصادي کاروبار درېدلی او 12 لک نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د علماو وروستۍ غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ ښځې پکې ګډون نه درلود او د بشري حقونو فعالانو په دې خاطر وغندله. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبیعي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم فاو یا د خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستې مرګونی زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په یو لس ولایتونو کې څه باندې 15 زره تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابرې شي. ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله مني دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشتګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
لاتیر جمعی په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو خوندزي پرانیزي په نوم د هشتګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوندزيو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یوې زده کوونکې چې نه غواړي نوم واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بالاخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی، دته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي د دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي. که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي، یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راولو، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
ځینو نورو زده کوونکو نجونو هم چې ښوونځي ته د تګ لپاره شیبې شماري، د تازه پیل شوي کمپاین هرکلی کړی، خو له ډاره له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یکشنبه 296مه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو ځینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوي معلومات نه لرو.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري، هیله ده چې اختر مو په خوشحالۍ تیریږي او دا سندره ستاسو له خوشحالۍ سره نور کومک وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دي، د دې سات لنډ خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ ته رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندان وایي دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمنځي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورښتونو او سیلونو له کبله په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په 15 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفۍ حکمونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زه ملالی بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقوقو او شوزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی سره د امریکای پلاوی په غونډه کې ګډون ونه کړ. د رینا اميري په وینا دی ځکه په دی غونډه کې ګډون ونه کړ چې د طالبانو د چلند په اړه سخت اندیشنه لري او هغه مهال به له طالبانو سره خبرو ته چمتو سي چې طالبان د افغانانو د حقونو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا دی ځانګړي استازي زیاته کړي چې افغان شذې له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له شذو سره هغه څه چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. د مخکې ویلي چې په افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بندوالي په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نېټ پرایس رسنۍ ته ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره د کړې وچې د هغوی استازولي بکوي او غشتنی بېمنی، خو داسې مهال چې د حکومتولي ادعا هم کوي طالبان پر هر کچه له افغانانو سره د خپل ژمنو په عملي کېدو کې ناکامه سوي دي. طالبانو د دوی د خبرې نه دی منلي او طالبانو په دې ورستوي کې یو ستره غونډه هم جوړ کړل چې د دوی په وینا دا د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وینا د طالبانو حکومت ورته دا غونډه جوړ کړل چې دغه عالمان پکښ راټول سوي وو او دوی هلته پریکړه وکړه. خو په دې اړه چې د نجونو شونځي به څه وخت پرانستل کیږي او شذو طبقه څه وخت په دولتي چوکاټ کې د کار زمينه برابرېږي، هیڅ پریکړه ونه شوه. نن د نور بس د خبرونه په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استاد شینکی کړو خیل او د جمهوریت غشتونکو ګوند مشره عادله بهرام خبري کوي. اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور زموږ دواړه میلمنې د ټلیفون لاري وصل سوي دي. دواړو تر شرغلاست وایم. کړو خیل صاحب، لومړی پښتنه بل تاسو وکمه، د رینا اميري په داسې حال کې چې دا دی ویلې د چدل طالبانو سره په دغه پلاوي کې چې د امریکایي چارواکو پلاوي وو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون یې له یو شمیر طالب چارواکو سره ولیدل، دی پکښې ګډون ونه کړ. ستاسو په نظر دغه ډول غونډو کې د امریکایي داسې چارواکو لکه رینا اميري چې ده نه ګډون، آیا کوم اغیز لري؟
سلامونه ملای جانې تاسو ته او د پروګرام محترم ملمانی ته او نورو ګډونوالو ته. باید ووایم چې په اعتراضي ډول باندې د وې معتبر استاذ رینا اميري نه ګډون د دې خویندوی ده چې طالبان کومه هوکړه چې کوي تعهدات چې کړي دي په هغه باندې عمل نه کوي او دنیا ورباندې معترضه ده، او خصوصا هغه کس چې د افغانو مېرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب استازیتوب کې په دې خبرو اترو کې په اعتراضي شکل باندې ګډون نه کول، دا په خپل ځای چې دا موضوع ډیره مهمه والی نه ده، او په دې شکل باندې وغوښتل چې هم د طالبانو پلاوی د خبرو پلاوی هو هم دارنګ دنیا دې ته متوجه شي چې د افغانو مېرمنو حقونه تر خپل لاندې کیږي، وضعیت ښه روان نه دی، ورته دنیا باید نگرانه شي او دا موضوع باید ډېر جدي ونیسي. یعنی دا د یو عکس العمل په شکل باندې دا یو ښه حرکت وکړ چې د دې موضوع اهمیت وښيي، هم د طالبانو پلاوي ته چې دوی همیشه ورته په هیڅ باندې حساب کوي او همدارنګه هم دې ته متوجه سي. بله
بهرام صاحب، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو ولیدل چې د طالبانو د سترې غونډې پر مهال باندې هم ښځو ځینې اعتراضونه وکړل او دوی یو کانفرنس جوړ کړ چې د دوی غوښتنې داوي چې د دوی حقونو ته باید پاملرنه وسی، او په دې اړه باندې خبرې وسوې چې په دغه غونډه کې ښځو ته بلنه نه ورکول سوې، دوی ته اجازه نه ورکول سوې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ستاسو په نظر دا ډول اعتراضونه کوم تاثیر لري؟ کوم مثبت ځواب به دوی ته وویل سي د طالبانو لخوا کنه؟
مخکې له دې چې تاسو ځواب درکم، تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنې میلمنې ته السلام علیکم. یقینا اعتراضیا غونډې یا اعتراضیا عملونه د خپل هغه پیغام مختصولی شي چې هم لړۍ ورته متوجه شي، هم هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیمه وضعیت کې ډېر داخل دي، نو دا ډېره مهمه ده او دا د افغانستان ښځو ته هم ډېره مشکله یوه خبر وه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې مهرباني وکړله. د اعتراضیه مثلا مې یاده کړه، نه د ښځو ته ونډه نه ورکول او د ښځو حقوقو ته نه پاملرنه ده، هغه ټول څه دي چې نن یې ډېرې مېرمنې تېره یا په افغانستان دننه د افغانستان بهر هغه مېرمنې چې د خپله د حقوقو فعالینې دي دا یې ټولې نارم کړې دي، او کله چې دا اعتراضي غونډې کېږي یا مثلا مېرمن حمیدي یوه اعتراضیه په غونډه کې اشتراک ونه کړه او د اعتراض په شکل دا غونډې ته حاضره نه شوله، دا هغه څه دي چې هم ما وویل چې هم لړۍ متوجه کېږي او هم په خپله د امارت اسلامي منصوبین دې ته متوجه کېږي چې او د کبه په دغه اساسه فوند کې درسته ده په داخله د افغانستان کې د دې په ډیره تفاوت دی، اما په پرمړی کې ساته کومه باندې یو چې په کوکه د خدو حضور نه وی یاد خدای نمایندگان شکهونه لري دا بیا هیڅ څه د من لوړ نه تاسو فکر کوم دا د حکومت تام دې سخت یو تهدید هم کېدلای شي چې د دې په مدرسنیت په جندلو کې یو مشکلات منځرسي او د نورو د دیپلوماتیک روابطو کې د دې غټ غټ مشکلات منځرسي تللی شي. سل په سل کې دا اعتراضي غونډې د اعتراضي عملونو نتیجې ته رسي، درسته ده چې دا بزرته زره ده کومه نتیجه نه ورکوي، اما همدغه ورو په ورو چې دا حرکتونه خودجوشه کېږي او دا حرکتونه زیاتېږي، طبعا مثبت اړخ لري.
مننه بهرام صاحب. کډو خیل صاحب، طالبانو تل ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو د ښځو په ګډون حقونه خوندي کړي دي او پر ځای دي حقونه، که څه هم په دې ورستوي کې دوی د دغو ځینو څرګندونو ته خبرګون نه دي شوډلې، یو موږ ورڅخه په بیلابیلو مواردو کې پوښتنه هم کړې ده، خو دوی په دې اړه باندې عکس العمل نه دي شوډلې. مخکې ویلي دي چې دوی د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي دي، ستاسو په نظر دغه څومره حقیقت لري دا خبره؟
متاسفانه د طالبانو د حکومت له تشکیل نه تر اوسه پورې د دوی ویاند همیشه د هر ناخوالې چې په افغانستان کې واقع کېږي، هغه تا هر جرم چې واقع کېږي، هر جنایت چې واقع کېږي، دغه وقوع څخه انکار کوي، وایي چې دا خبره درسته نه ده، د هیڅ پیښې دی مسؤلیت نه اخلي. تاسو وګورئ چې د دوی د حکومت نه لسې پنځلسم د اګست تر اوسه پورې لس میاشتې پوره شولې، او بلکې لس میاشتې نه واوښتلې، لس میاشتې شولې که څومره شولې، دوی تر اوسه پورې د نجونو مکتبونه له اووم نه تر دولسمه پورې نه دي پرانستلي. دا علني د بشر حقونو نقصول نه دي، نجونه حق د تعلیم نه لري. په څه اساس او په کوم دلیل باندې چې ته همیشه بهانه کړې چې ګویا تخنیکی ستونزې دي. که دا تخنیکی ستونزې نه شي رفع کولی، په دې معنا چې ته نور ظرفیت نه لرې چې رفع یې کړې، بلکې زما په اند باندې دا یو علني نقص دی د بشر، هغه د بنیادي حق دی، او تاسې قصدن نه غواړئ چې شروع یې کړئ. هر ورځ وعدی ورکوئ په هسې سرپرست وزیر چې په هره ولسوالۍ کې زه دومره مدرسې جوړوم، بل طرف ته وزیر د صحت بیا وایي چې والا مکاتب ځکه نه شروع کېږي چې پیسې نشته. داسې رقم حکومتداري ده. نجونه میرمنې د کار نه د منع کړلې، هغه میرمنې چې د کور سرپرستې دي، نن سرپرست په کور کې نشته، کمایي نه لري، د هغې په کورنۍ باندې به څه تېرېږي؟ ایا تاسو د کور د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت په هسې حکومت چارواکو تاسې مسؤلیت نه لرئ؟ په هغه کورنۍ باندې څه تېرېږي تاسې مسؤلیت نه لرئ؟ په نوم د شریعت تګ و راتګ دوی محدوده کړه، محرم دی ورته حتمي کړه. دا د دې محدودول د دې حق حقوق تر خپلو لاندې نه شو. په نوم د حجاب د ورته نقاب په مخه که مجبوره ده کړله، دا د دې حقونو نقصول نه و. دا نقاب په کوم ځای د اسلام کې راغلی دی؟ د ښځو په حق کې مطلق د ښځو د حقونو تر خپلو لاندې دي، او دوی باید نور له داسې ادا کول نه باید ډډه وکړي چې دوی پرېږدي چې دوی نقضوي. خلک نور احمق نه دي چې د ویان په خوله باندې پوه شي چې دوی نقضوي یا نه نقضوي. نن چې دا کورنۍ چې له افغانستان څخه فراره کوي، یو دلیل دی د میرمنو محدودیت تول دي، او د نجونو ښوونځي تړل دي. خپله دوی د پاسپورټ مسؤول وایي چې زه 20 میلیونه پاسپورټونه له کومه کړم. په دې معنی دا 20 میلیونه خلک نور غواړي چې له افغانستان څخه ووځي. افغانستان څومره نفوس لري؟
بهرام صاحب، تاسو واوریدل چې کډوخیل صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه چې دوی وایي د طالبان حکومت وایي چې پیسې نه لري، نو چې پیسې نسته ولې باید د ښځو په برخه کې او د نجونو تر د زده کړو په برخه کې دا کمښت پوره کړی سي؟ ستاسو څخه به د نیټ پرایس چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی، د خبرو په اړه باندې یو پوښتنه وکړم چې ده ویل وایي طالبانو نړیوالې ټولنې ته او همداراز افغانانو ته ژمنه کړې وه چې د دوی استازولي به کوي او د افغانانو غوښتنې به مني، چې د په خبره د طالبانو حکومت دا کار نه دی کړی. ستاسو په نظر څنګه حساب اخیستل کېدای سي په دغه مواردو کې د یو رژیم څخه یا د یو حکومت څخه؟
ډېر زیاته مننه. واقعا ډېر افسوس ټکي ته تاسو اشاره درلودله، دا چې دوی په مذاکراتو په وخت کې د ژمنې کړې وي او د نن طالبان خپلو ژمنو ته پابند پاتې نه شول او هغه ژمنې ته ځای نه کړلې. زه ویم چې هغه اوبه چې د سره خړې وي هغه بیا تر اخره خړې شي. هغه مذاکرات چې هغه وخت شروع وو موږ ناری ویلې چې دا مذاکراتو کې باید جدي پاملرنه وشي او دلته باید جدي حضور دی، واقعي د افغانستان د خلکو حضور باید موجود وي. اما متاسفانه هغه مذاکرات په شکل نه وو خیش پوری وات کې د افغانستان د طرف هم هغه څوک چې نمایندګان وو د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شوای کړلی، هغه د یو خاصې او یو وړې ډلې نمایندګي کړله. که موږ د واقعي خپل استازي په هغو غونډو کې موږ استازي اشتراک کړی وای او د مسایلو ته هلته جدي پاملرنه شوې وای، اختیارات درسته ده چې موږ د امریکا سره ډېر استراتیژیک موجوده روابط درلودل او کومکونه د موږ سره شوي وو. دا په دې معنا نه وه چې ټول اختیار باید موږ دی ته ورکړی وای، چې نن هغه خبرې چې دی د امریکایانو د طالبانو سره کړې، هغه خبرې چې نن نیمګړې دي، نن بیرته باید څه رقم طالب ته ورکړل شي. واضح خبره ده هغه څه چې نن په افغانستان کې روان دي، نن هغه څه چې په افغانستان په خلکو باندې هغه پېښه چې د افغانستان په خلکو باندې راغلې ده، نن هغه څه د بشري حقوقو دي چې د عمدهترین برخه یې ښځې جوړې وي. دا ټول هغه څه دي چې خپل امریکایانو ته کار وکړه او دا مشکل خپل امریکایانو جوړ کړه. نن کله چې دا مشکل دی جوړ کړی دی، باید دی خپل حل کړه. زه فکر کوم چې نن د افغانستان خلکو لاس ډېر اسانه دي، دوه خبرونه دی وخت فقط کړه. اما بیا هم د افغانستان خلک متحد خلک دي، تصمیم یې هغه سیاسي ډلې چې دي، هغه سیاسي چې دي، د ښځو د حقوقو فعالین چې دي، هر چې د فرق کوي دنیا کې چې داخل د افغانستان کې دي، په ویلو کې دي خپل غوونه چې کړي دي. نن زیاتره توجه چې هوسبر ته هغه ټکي توسي
چې د مذاکراتو کې په دودو تکیو باندې د تعهد کړی دی او نن دا تظاهرات چې پورته کیږي بیرته د مخ اړی خپلو هغو تعهداتو ته چې کوم تعهدات موږ په منځ کې شوي وو او کوم عملي شول کوم عملي نه شول، دا یو غټه لاسته راوړنه د همدغو فعالینو ده چې دغو فعالینو ورته ورکړل. که نه نور خو د امریکا دا تعهد وه چې باید حکومت باید طالب ته کلاس ورکړه ده چې هر رقم حکومت کا په هر شکل کې دای مخې ته چې دای مخې ته په خپل مخې کې خو د دې تعهد فقط د دواړو سپکات کې اساسي او بنیادي تعهد دا نه و چې د افغانستان د خاورې نه به د امریکا په متحدینو عمله نه کړي، امریکا ته به د فرق خورایي نه جوړي. نور امریکایانو دوته فکر نه وکړی چې دلته بشر پروت دی، دلته د هغو بشر حقوق تخل کړي، دلته ښځې سترقم کړي، دلته هغه کل رنډې تخل کړي او ماشومان یتیمان تخل کړي. کله چې اوس غوغا پورته شوله په دو باندې چې ټوله نړۍ متوجه شوله چې امریکا یوره په ضعف د 8 کمتر نه دی راغی، طالب یې د بینه یوړ او حکومت یې تغییر ورکړ. شل کاله یې په یوه اساس بنیاد باندې کار وکړ، په 2 کې یا په 3 کې ټول بیرته په بل مخ کړ. دا هغه څه دي چې ټوله ملامتي په خپله د امریکایانو ده او نن که امریکا دا مشکل حل نه کړه، امریکا به نه تنها په افغانستان کې چې ناکامه ده، په ټوله نړۍ کې به د خپله ناکامي په خپلو سترګو وویني. نو د هغو په خاطر دا که اوس عادت د دوه نشته دی چې احمد یا محمود یې دې طرف ته ورکړه، دا هغه څه دي چې د دې دواړو په کټ کې یعنې د طالبانو او د امریکایانو په کټ کې هغه پروتوکولونه چې شوي دي مجبور او مکلف دي چې دی بیرته موږ خپلو پروتوکولو ته مخه کړه او هغه تعهدات چې کوم طرف چې نه دي عملي کړي بیرته د سره غور پې وکړه او دوی هغه خپل تعهدات د خپلو کامیابیو په خاطر باندې نه د نوڅه په خاطر د خپل ځان په خاطر باندې غواړي هغه پروتوکولونه دی کامیابه کړه. نن که د افغانستان د ښځو غږ اورېدل کېدلی لی تاسو فکر وکړئ د وخت ډېر ارزښت لري، ډېر ارزښت لري. څوک چې د سب په وخت د دقیق وخت باندې پوه شي هغه بشر نه ویل کېږي. تاسو ولیدا چې یو کال شو چې نجونې مکتب ته نه ځي، یو کال شو چې د مکتب دروازې تړلې دي. پس دا د یو مملکت ساختار چې اساس و بنیاد معرف تشکیلی وي او د معرف نه یو مملکت د معرف د تعلیم تربیه نه یو مملکت یو قدرت ته رسي، یو جوړښت ته رسي، یو پیشرفت او ترقي ته رسي. نن هغه خسته نن په اوبو لاندې ده، هغه څوک نشي پورته کولی. نو تاسو که واقعا د افغانستان په خلکو باندې زړه سوی وای، د یو کال به د افغانستان ګلالۍ نجونې په کور باندې نه کېناستې. 2 کاله د نجونو ضایع شول، نه تنها د نجونو، د افغانستان د خلکو که بنیاد یې 2 کاله ضایع کړه. پس دوی مکلف دي، مجبور دي دواړه طرفه چې کېنسه او د خپل مشکل په خپلو کې حل کړه. دا که نن موږ که په بیرون کې پرتې مېرمنې یو که هره ورځ موږ کنفرانسونه لرو که غږ کړو چې درسته ده، یو به د موږ دا لاسته راوړنې وي چې موږ حداقل وکړلی شو چې بیرون د افغانستانه غږ پر کنفرانسونه د ملل متحد سره د نورو ممالکو سره موږ دایر کړو او د خپل غږ جګ کړو. اما د غږ جګېدا دومره چې باید پیام به وڅي، اما دومره چې تاثیر گذاره وي چې بیخي هغه اساس و بنیاد د مذاکره چې د دې په کټ کې څه شوي دي، دوی باید خپل مشکل حل کړه، هغه په دې پورې اړه لري. او زه فکر کوم چې دوی به زر په زره دو مشکل ته د پای ټکی کېږي.
مننه بهرام صاحب. کډوخیل صاحب، تاسو واورېدل چې بهرام صاحب تیر وختونو ته هم اشاره وکړه چې امریکا او طالبانو د افغانستان په اړه باندې مذاکرات وکړل. دوی وویل چې اوس مسؤلیت هم امریکا او طالبانو ته بیرته ور اوړي چې باید د افغانانو وضعیت ته پام وکړي. که تاسو د راپورونه اوریدلی وي د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا هم ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسي. ستاسو په نظر څنګه ورسره حساب کولای سي له طالبانو سره؟
کومه هوکړه یا توافقنامه چې طالبانو او امریکانو ترمنځ امضا شوې ده، نن امریکا باید دغه ټولو ناخوالو مسلک په غاړه واخلي، ځکه چې به ملي ټولنه ته ملي وو چې طالبان افغاني طالبان نه دي. هغوی کې بدلون راغلی ده او دوی وعده کړې ده چې طالبان همېش منه کړې وه چې د بشر د حقونو مسله، د ښځو حقونو مسله، دا ټول به دوی مطلق رعایت کوي.
سیاسی قدرت انحصار په لاس کې نه اخلي او له مختلفو ډلو سره په ګډون باندې یو نوی حکومت د امارت په نوم نه بلکې کېدای شي د اسلامي حکومت په نوم باندې یو حکومت جوړ کړي. خو البته دوی همدا هوکړه کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات ته به غاړه ږدي او یا بین الافغاني مذاکرات لاره به دغه مشکل حل کوي او یو سیاسي هوکړې ته به رسېږي. دغه پروسه مکمله نه شوه. طالبانو په یو شکل باندې دا وخت کوشي وکړله او له دې مسؤلیت څخه سر وغړوله چې معلومدار اوس باید دوی همدې ته وهڅول شي او تشویق شي یا په اسلام مجبور شي چې مغه تعود چې کړی و مغه پوره کړي او دغه مشکل ته د پای ټاکل کېږي. دوم دا چې باید طالبان هم احساس مسؤلیت وکړي. حکومتداري دې ته نه وایي چې تاسو نیمایي نفوس په حقونه باندې شپې کېدی او باقي هغه نیمایي نفوس چې د نارینه دی هغه هم خوشحاله نه دی ځکه چې دا نجونې دوی کورنۍ پورې متعلق یا هغوی ته عجیب و غریب ستونزې چې د امر بالمعروف وزارت په نوم باندې یو اداره جوړوي او خلک په شکل د اشکال په هر مسله باندې دوی غواړي چې په اسلام پتنګي کې نو اول خو د طالبان لومړنی مسئلیت دا ده چې څنګه د افغانستان وګړي باید آرامه خوشاله او سکون په عام او اقتصادي لحاظ آرامه وساتي او خوشحاله وساتي او قانع وساتي. دوم داسې به ملل ټولنه خصوصا امریکا چې په دې ټولو مذاکراتو او د دې پراته کې خورا فعال رول ولوبه او زمینه ورته برابره کړه. د هغه لحاظ مسئلت لري او غیر نه هر مملکت یو خود دوی خپل هغه داخلي دنده او مسؤلیت دوم د بین المللي مسؤلیتونه دي چې باید دوی باید ادا کړي او 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 د مسؤلیت پوره کړي. افغانستان که په دې شکل باندې پاتې شي نه تنها چې تاوان به د افغانستان ته ورسیږي بلکې منطقه او د دغه مشکلاتو یا ستونزو نه یا له دغو ګواښونو به نړۍ یو ځل بیا وګواښول شي. نو د افغانستان پرېښودل او دا رقم خودسری او دا رقم علني د بشر د حقونو نقص ول دا د دې تاوان او د دې هغه پایلې به دنیا ته هم مثبت نه وي. نو ځکه دنیا هم نه ګران ده خصوصا امریکا چې د دې مسلې مخنیوي وکړي او طالبان خپل مسؤلیت او دندې ته متوجه کړي چې کومه هوکړه چې کړې باید هغه هم پوره کړي او هغه بشر حقونه چې دوی نقصوي او احساس کوي چې دا د دې حق دی چې دا رقم نقص دې ته متوجه کول چې نه حق نه لري او ته مسؤلیت لري په پیسې او د بملي ټولنې یو ممبر یو د وګړي پیسې ته باید جوابګوی اوسي او د خپل مسؤلیت یې خپل خلکو په وړاندې باید پوره ادا کړي. په کومه لار چې روانې ده درسته نه ده مطلق د بشر د حقونو په نقص کې او د دې باید خپله مخه ونیسي او هغه لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې دا نقصه اضافه شي.
مننه کړو خیل صاحب. بهرام صاحب که تاسو د طالبانو د ستري غونډې د هغو ګډونوالو چې خبرې وکړې په دغه غونډه کې یو شمیر خبرې اوریدلې وي. پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم ځینې خبرې نشر سوي چې په دې غونډه کې خبرې کړې وي. د ویل دي چې په غرب کې شذ رائے لري او په هر هیواد کې نیم نفوس د شذو دی او په بیولوژیکي لحاظ شذ ډېر پیدا کیږي. د ویل دي چې په لویدیځو هیوادونو کې هیڅ حکومت بقا نسی کولای چې شذې مخالفه وي. د ویل چې په دې معنا چې شذې فکر وکړي چې په افغانستان کې د شذو سره شن نه کیږي د دې د علم مخه نیول کیږي نو هیڅوک شای په غرب کې جرأت و نه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د بیا ویل چې لدې د نجونو د شونځیو له مسالې څخه د اسامه بن لادن موضوع ما جوړوي چې ستاسي امارت ته خطر سي او د شذو تعلیم شرعي کار دی. دغه خبره فاروق اعظم په دغه غونډه کې کړې و. د طالبانو د ستره غونډې پر مهال باندې خبرې کړې. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې په کور د نن د شذو اعتراضونه او د بهرنیو هیوادونو شذې څومره ځواک لري چې په افغانستان کې د شذو حقونه خوندي.
یقینا خبرې چې په راته غونډه کې فرقزان چې وکړلې واقعا چې ډېرې په ځای خبرې وې. هغه خو لږ شک نشته دی او راغللو په دو باندې چې طبعا په یوه هېواد کې د نیمه
بدنی هغه فلج پاتې کی هغه هیڅ څه خپل هدف ته نشي رسیدلی. او طبعا مخکېم د مقدر من ایمان په دوه مسله باندې د دې ښه اشاره درلودله، که چیرې دا د دوه توجه نکي او دا جدي پاملرنه نه ورته کیږي، افغانستان بیا یو غټ تهدید نه تنها د سیمې هیوادونو ته، د منطقې هیوادونو ته هم کیدلی شي. نو د ښځو ته پاملرنه اصلا یوه مترقي او تلپاتې هیواد ته پاملرنه ده، او دا باید یقینا ډېرې جدي ورته توجه شي. او باید هم چې هغه غونډې چېچي که په داخل د افغانستان کې دي، که بیرون د افغانستان کې دي، هم ورته کې باید حتما غور وشي، حتما په هغو باندې عمل وشي. چې نه باید د ښځو مسله یو داسې یو غوغا کې جوړه شي چې هغه واضح خبره ده، که ډېره ده وپېچله شي او که ډېره ده د مسلې ته توجه ونه شي. واضح خبره ده چې داسې زر چې دلته قدرت ویلم، داسې زر بېرته د قدرت نه هم لرې کېدلی شي. نو دلته مسؤلیت هم د موږ داخلي فعالینو، هم په دا بیرون کې چې هغه فعالین دي، مسؤلیت هم دی چې په سر دو چې په داخل د افغانستان کې غږ جدي، په بیرون کې غږ جدي، دا غږونه باید بدرقه شي او دا غږونه باید حساس و بنیاد ته ورسول شي، د نړیوالو غږونو ته سل په سله کې باید ورسول شي. چې تو دا مسله زر په زره، بخصوص د مکتب د نجونو د مکتبو مسله باید زر په زره حل شي، که دا مسله نه حل کېږي دا په یو ډېر غټ بحران تبدیلېدلی شي. یقینا په ټوله نړۍ کې مو شاید د هغو جنبشونو وو چې په ډېرو مملکتو کې، شاید د هغو جنبشونو وو چې په هغو مملکتو کې ډېر غټ تغییر، او هغه جنبشونه چې د ښځو نه جوړ شوي وو، او موږ په ډېر پخوا تاریخ ته خپله د امریکا تاریخ ته مو اشاره کړلی شو، کله چې په فابریکو کې ښځو ته توجه نه کېدلی، په حقوقو کې یې فقر په نظر کې نیول کېده، نارینه وو ته ډېر حقوق و، ښځو ته کم حقوق ورکول کېدله، او ښځو نسبت په نارینه وو باندې ډېر کار کاوه. ما هغه جنبشونه وو چې مالته جوړ شول، او نن په امریکا کې د ښځو حقوقو ته توجه کېږي. موږ به جزئیاتو ته نه څو، موږ په کلیاتو باندې خبرې کوو. نن واقعا چې هغه غونډې، هغه ارگانونه یا هغه اداره چې په امریکا کې فعالی دي، پاسونه د ښځو جو ډېر بار لاسته دي، او ښځې هلته ډېرې حاکمې دي. نو پس موږ په دا مسله تاییدوو چې که د ښځو موضوع ته توجه ونه شي، دا په یوه قوي جنبش باندې تبدیلېدلی شي، او دا نه تنها چې افغانستان ته، حتی په سیمه کې او په نړۍ کې به بیا
ډېره مننه عادله بهرام صاحب او شینکی کړوخیل صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لگے پلالو زنگاوا زما زړګی ماشوم دے لگ لگے پلالو